پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
موجیب حبیب زایم د ازادي رادیو په دې خپرونه کې تاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په دې خبرونه کې اورې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو د غونډې د اجنډا جزئیات در سره شریکو. د کندز پرونی پیښې په اړه به دا واورې.
انفجار مهیبی بود، انفجار خیلی خطرناک بود.
د کونړ د سرکانو به ځای شوی مرسته غواړي.
مال نم خلاص شو، د بزو نم خلاص شو، یک څه درک خرک نشته. یو
د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا واورې.
د کوکنارو کرخو کچرته بیا هم حکومت بندوي، نو کروندګر به د ډیرو ستونزو سره مخ شي.
خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل.
سلام. د امریکا او طالبانو استازي نن په دوحه کې خبرې کوي. سپینې ماڼۍ د کندوز د 14 ل قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او د امریکا ولسمشر هغو دوو خبریالانو ته چې د نوبل د سولې جایزه یې ګټلې ده مبارکي ویلې. بشپړ خبرونه. د طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي نن د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه خبرې کوي چې غواړي له دې هېواده ووځي. دا خبره دواړو لورو تایید کړې او ویلي دي چې دا خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. د طالبانو ویان ساحل شاهین اسوشیټیډ پرس خبري اژانس ته وویل په دې خبرو کې به همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د سولې د تړون بیا کتنه هم وشي. یو امریکایي چارواکي هم دا خبر تایید کړی دی. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي ځکه د خبرو اجازه نه لري. اسوشیټیډ پرس ته وویل په نننیو خبرو کې به د امریکا استازي هڅه وکړي طالب مشران پر هغو ژمنو عمل ته وهڅوي چې د سولې په موافقه کې کړې وي. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو او د طالبانو له واکمنې وروسته دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري داسې یوه غونډه کوي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په کندوز کې ځانوژونکي برید ستر ناورین رامنځته کړی او امریکا له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګندوي چې خپل عزیزان یې په دې چاودنه کې له لاسه ورکړي دي. د کندوز ښار د خاناباد بندر سیمې د سید آباد ګزر د شیاګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د شاوخوا 50 کسانو ژوند واخیست او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي په کندوز کې له پرونۍ چاودنې وروسته په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل
Obviously any loss is an enormous
خاره خبره ده چې هر انساني زیان ستر دی، لویا ټراجېډی ده. او موږ له هغه کورنو سره چې عزیزان یې وژل شوی دي د زړه له تله خواخوږي لرو. موږ به هڅه وکړو خپل هغه شریکان چې په افغانستان کې له موږ سره درېدلی وو او غواړي چې اوسي له افغانستان نه وباسو.
د کندوز د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی او ویلي دي چې دا ځان مرګی برید یو اویغور مسلمان کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف پرون د تلې په 14 د اروپا د کسب و کار د سازمان له یو شمېر غړو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. لاوروف ټینګار وکړ چې روسیا پر افغانستان د احتمالي حمله لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډو له جوړولو سره مخالفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یو حالت کې ښایي د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې تروریستي حمله وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي. په پام کې د چې دا غونډه د اکتوبر په 14 په مسکو کې جوړه شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن روس خبریال دیمیتری موراتوف او فلیپینې خبریال ماریا ریساتا د نوبل د سولې د جایزې مبارکي ورکړه. دا دوه خبریالان چې د بیان د ازادۍ د ودې لپاره هڅې کړې دي پرون جمعه د 2021 کال د نوبل د سولې د جایزې مستحق وګڼل شول. ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویل موراتوف او رئیس پرته لدی چې ستړي شي او وویریږي د حقایق د مندلو لاټه کړې ده. بایدن زیاته کړه چې د دوه خبریالانو لواکه د ناوړې ګټې اخیستنې او د فساد د افشا کولو لپاره هڅه کړې او د شفافیت د رامنځته کولو لپاره یې کار کړی دی. 55 کلن موراتوف د نووایا ګازیت او ورځپاڼې له مؤسسانو او له 23 کلونو راهیسې د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر دی. 55 کلنه ماریا ریسا بیا له نږدې 2 لسیزو راهیسې د CNN د جنوبي آسیا د برخې تحقیقاتي خبریاله ده. انګلا مرکل چې د جرمني د صدراعظم په توګه یې دنده پای ته رسېدلې ده نن اسرائیلو ته ځي. میرمن مرکل به د دې سفر پر مهال د اسرائیلو له ولسمشر اسحاق هرزوګ او صدراعظم نفتالی بنت سره وګوري. اسرائیل ته د میرمن مرکل سفر لومړی په اګست میاشت کې پلان شوی و، خو د افغانستان د جریاناتو له کبله دا سفر کنسل شو. ټاکل شوی چې د سپتمبر میاشتې په انتخاباتو کې انتخاب شوی حکومت ډېر ژر د چارو واګې ترلاسه کړي او د انګلا مرکل د کار اوږده موده پای ته ورسیږي. د خدای پامانۍ د سفرونو په لړ کې میرمن مرکل د تیرې اونۍ په پیل کې د پاپ د لیدو لپاره واتیکان ته ولاړه. او د روسیې حکومت په رسمي ډول د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا د وبا له کبله د 916 کسانو د مړینې خبر ورکړی. پرون دریمه پرله پسې ورځ وه چې په یوه شپه ورځ کې په روسیه کې د کووید-19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر له 900 اوړي. تر اوسه په روسیه کې د رسمي شمیرنو له مخې د کووید-19 د قربانیانو ټول شمیر له 214,000 اوښتی دی، خو ډېر څارونکي په دې باور دي چې په روسیه کې د دې ناروغۍ د قربانیانو اصلي شمیر تر دې لوړ دی.
لا ازادي راډیو نمو خبرونه واوریدل. اوس هم د راپونو لړۍ ز موجیب حبیب زید درته وړاندې کوم. ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو یو پلاوی د طالبانو لاسازو سره خبرې وکړي. په دې دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا د استخباراتو او د یو ایس ایډ استازي له طالبانو سره ګوري. تفصیل په دې راپور کې.
امریکای چارواکي او طالبان بل افغانستان د متحده ایالاتونو د څوکونو لوټلو او پر کابل د طالبانو د سختري زړلې تر واکمنې دورسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکای پلاوی به د شنبې او یکشنبې په ورځو د طالبانو له جګپور او چارواکو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو څو کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبرې مخته وړي چې بیا یې د 2000 کال د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویاند وویل موږ به پر طالبانو فشار راولو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړه برخمن وي جوړ کړي. د امریکایي ویاند زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی موږ به پر طالبانو فشار راولو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې هغو سیمو ته آزادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه په دې معنا نه ده چې واشنګټن طالبان په رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکي وویل دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. مشکاره څرګنده کړې ده چې طالبان د خپل اعمالو لاري مشروعیت ترلاسه کولای شي. دوی باید د خپل کارونو یو دوامدار سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحده ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبري کوي د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو ایس ایډ استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز آژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیلزاد شامل نه دی چې له څو کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي د دوی یو جګپوړی پلاوی پرون ناوخته له کابله دوحې ته روان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوی به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغو امریکایانو او یو شمېر نورو کسانو ته چې له افغانستانه وزي خوندي چاپېریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایي مارک فریریچز خوشی کړي. مارک فریریچز د 2000 کال په جنوري کې په افغانستان کې ترای تم شو. هغه وخت دا راپورونه خبره شوی وو چې دا امریکایي انجینیر حقانی شبکې برمته کړی دی.
په کندوز ولایت کې پرون د اهل تشیع په یو جامع جماعت کې د جمعې لمانځه پر مهال یو ځانوژونکی برید ترسره شوی او په نتیجه کې یې نږدې 50 تنه وژل شوي او 143 تنه نور ټپیان شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ښار د خان آباد بندر اړوند د سید آباد کوڅې کې د اهل تشیع هیوادوالو په جامع جمعات کې پرون ماسپښین یوه نیمه بجه د جمعې د لمانځه پر مهال یو ځان وژونکی برید کړی و. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحانی وایي چې په دې برید کې شپږ څلوېښت تنه لمونځ کوونکي وژل شوي او یو سلو درې څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي، خو ښایي د دې پیښې د مرګ ژوبل شمیر له دې هم لوړ وي، ځکه لا هم زیات شمیر کسان لا درکه دي. د کندز ولایت د استخباراتو د ادارې مرستیال قاري عزت الله زاهد په سیمه کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دوی خپلې پلټنې پیل کړې او ډیر ژر به د دې پیښې عاملان ونیسي.
د سید آباد جماعت د اهل تشیع جماعت دی چې دلته په یوه نیمه بجه د انفجار شوی دی. تقریبا داسې لس پنځلس دقیقو کې موږ دلته راورسېدلو، نو ساحه مو کنټرول کړله. نو انشاءالله په دې پورې څډېرې روانې دي چې انشاءالله عالمین به زر تر زره گرفتار شي.
د سید آباد جامع جماعت پر دیوالونو او فرشونو لا هم د لمونځ کوونکو وینې لیدل کیږي او د چاودنې شدت له امله د جماعت دروازې او کړکیګانې هم ټولې ماتې شوې دي. د دې پیښې یو عیني شاهد محمد حسین آزادۍ راډیو ته وویل
انفجار مهیبي بود، انفجار خیلی خطرناک بود. وخت زمانی که ما داخل مسجد شدیم
چاودنه ډېره خونړۍ او درنه چاودنه وه. کله چې موږ جماعت ته دننه شولو زیات شمېر مړي پراته وو. کوم کسان چې په جماعت کې د لمانځه پر مهال زیات شمېر وژل شوي دا ډېره دردونکې پیښه وه.
د نوموړي ولایت اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې خپل عبادت او ژوند وکړي. د سید آباد د کوڅې یو تن قومي مشر حاجي خان شیرین په دې اړه وویل
بیشتر سات نفر زخمي او شهید است. کله د سو قومه او مجاهدینو ته
په دې پیښه کې لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله وختي ده. زه له مجاهدینو مننه کوم چې په وخت سره راورسېدل، ټپیان روغتونونو ته انتقال کړل. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د کندوز د خلکو امنیت تامین کړي تر څو بیا ځلي دغه شان پیښې تکرار نشي.
د نوموړي کوڅې یو بل اوسیدونکی عبدالله حسینی هم ورته خبره کوي. دلته په دې جماعت کې چاودنه وکړه او زموږ قوم له منځه یوړ او ټولې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. دا د داعش کار دی، بل څوک دا ډول کار نه کوي. د دې پیښې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. د سید آباد کوڅه د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري چې اکثره اوسیدونکي شیعهګان دي. د سید آباد جامع جماعت په کندز ولایت کې د اهل تشیع هیوادوالو لوی جامع جماعت بلل کیږي چې په دې ولایت کې میش اهل تشیع هیوادوال خپل مذهبي مراسمونه او غونډې په همدې جماعت کې ترسره کوي. کندز په تیرو پنځلس کلونو کې د خونړیو جګړو شاهد وو چې د خلکو آرامښت او سکون یې له منځه وړی وو. که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت اوسیدونکو د امنیت او خوندیتوب احساس کوو، خو د تېرې ورځې برید بیا ځلې د خلکو سکون له منځه یووړ او ډار او ویره یې خپره کړه. دا د اګست له شپږویشتمې نېټې راوروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر ټولو خونړی برید دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې ترسره کیږي.
د داعش لخوا په کندز کې د تیرې ورځې د ځان مرګي برید وروسته طالبان وایي د دې ډلې د نابودۍ په موخه یې عملیات پیل کړي. د طالبانو له قوله یوازې تېرې اونۍ کې یې د داعش څلور مهم مرکزونه له منځه وړي او د دې ډلې پنځه ویشت غړي یې نیولي دي. داعش پرون د کندز په یوه جومات کې د ځان مرګي برید مسؤلیت ومانه، چیرې چې له پنځوسو زیات کسان ووژل شول او نږدې یو سلو پنځوس نور ټپیان شول. هاخوا د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندری رودینکو وایي چې شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کابو کړي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
په خوانی ګواخ خودی و نوی رژیم لپاره سرخوږی داعش، هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم یې خونړي بریدونه وکړل او د طالبانو هغه ادعای ننګولی چې ګنې په ټول افغانستان کې سل سلنه امنیت خوندي کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم داعش ډلې د درې ځانمرګو په ګډون نږدې لس بریدونه کړي چې پکې ملکیان او ترخوای طالب نظامیان په نښه کړي. له دې بریدونو چې د مرګ ژوبلې شمېر یې لوړ و. د اګست په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې، د اکتوبر په درېیمه د کابل په عیدګاه جومات او په کندوز کې د جمعې د ورځې خونړۍ حمله د یادونې ده. د دې ترڅنګ دغه ډله توانېدلې چې په ننګرهار، پروان او کونړ کې د طالبانو نظامي موټرې په نښه کړي او سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړوي. طالبان دې بریدونو ته په کتو وایي د داعش ډلې د ختمولو عملیات پیل کړي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو د داعش ډیر مرکزونه کشف او له منځه وړي دي.
د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 25 نه زیات د دوی افراد نیول شوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې او د ننګرهار مربوطاتو کې له منځه وړل شوي او زموږ عملیات لا هم پسې دوام لري. داسې څه کارونه به دوی وکړي، دا جنایت داسې وحشتونه به وکړي خو دوام نشي ورکولی ځکه موږ د دوی پسې وو. د بې خکلو دپاره عملیات روان دي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي پر ملکیانو بریدونه د داعش د ځواکمنتیا په معنا نه بولي او زیاتوي ژر به د دې ډلې ټغر ورټول کړي. خو د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له دې خبرې سره موافق نه دي چې ګنې داعش د افغانستان د خلکو او د طالبانو د اوسني نظام لپاره لوی ګواښ نه دی. شفیق همدم چې د افغانستان په امنیتي برخه کې کلونه کار کړی ازادي راډیو ته وویل داعش نه یوازې د طالبانو اوسني نظام ته بلکې د افغانستان ګاونډیانو، سیمه ییزو هیوادونو او ان د امریکا د ملي امنیت لپاره هم جدي ګواښ بلل کېږي.
د دوی دغه وروستي بریدونه او د پیښې چې د افغانستان په شمال کې، په شرق کې او په مرکز کې لیدل شوی د ښکارندوی ده چې همدا اوس او په راتلونکي به نه یوازې دا چې داعش د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګواښ ده بلکې د طالبانو د بقا لپاره، د دوی د مشروعیت لپاره او د دوی د سیاسي حیات د تداوم لپاره یو ستر ګواښ بلل کېږي.
ښاغلی همدم داعش ونړیواله پدیده بولی او زیاتوي طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې دا ډله په بشپړ ډول لمنځ یوسي. طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل سره سم په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او وی ویل نور هیڅ سیمه او ځای تر ګواخلاندې نه دی. خو د طالبانو د دې ادعا برعکس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر اندري رودن کویلی شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. بلګراین ملټری د خغلی رودن کو له قوله لیکلي دوی د افغانستان په شمال کې وروستي وضعیت ساري او ښکاري چې طالبان پر حالات مسلط نه دي. طالبان که څه هم د روسیې د دې لوړ پوړي چارواکي د څرګندونو په خبرګون کې څه نه وایي خو له دې وړاندې په ټول افغانستان د خپل واکمنۍ خبره کړې او زیاتوي د واک جزيري او امنیتي ګواښونه یې لمنځه وړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
له افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ روانه اونۍ پیلېږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې دا پروازونه له کابو دوه میاشتو ځان وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره پیل شي. جزئیات له یوې دمې وروسته واورئ. د کابل هوایی دهلیز لالار د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس محمد د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په دریو تر څلور ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه تر سره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی څو له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
په دا اخیرو کې دوی ډیر علاقمند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ لسره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریزه سیالي لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیکا خوست او یوشمیر نور ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزي د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزي سوداګر وایي چې زرګونه ټونه جلغوزه یې منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشټون په دلیل په کورنی بازار کې د جلغوزو بیه رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزي یو سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل
دغه زرګونځي په تیر کول کې 2,00,000 to 2,40,000 روپۍ کې ماتې وو. یز خلک په ځنګل کې وخوستې دي په 1,500,000 په 1,500,000 شپته زره ځنګل وخوستې دي. د مزدیرۍ دا تکلیفینه یز دلته خرڅېږي په 1,00,000 د دغه دوا جنار زون شو چې لیار نه لري افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس 40 وړي او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاص تنخزه د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولدینګ سره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس وایي په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې یې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولای شي د امریکا او دریم هیواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای په ځای کولو په پلان کې شامل نه شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بې اسنادو وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هیواده د وتلو لپاره ورځې شماري، خو دا شېبې بیا تر ډېره هغو ته له نورو زیاتې سختۍ تمامېږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خو دی او نور همکاران یې په کابل کې بند پاتې دي. نو موړي دا هم ویل چې د خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبره هر شی باندې د احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې دا او صحیح پروګرام اوس په صحیح پروګرام درو، خو خبره دا ده چې موږ هیڅ تر اوسه چا هغه پښتنه نه دا کړې نه ورکه ولې ده. فقط موږ هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زره شروع شي، موږ ته د پرواز زمینه برابر شي او د افغانستان څخه د وتلو مبارکي موږ سره کومک وسي، ځکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې ځکه موږ ژوند سخت دلته حالات خراب دي، ورځ تر بلې خرابېږي.
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي وړاندې ویل
کله چې دا پیښیږي دا خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي، دا دوی په خطر کې اچوي او پرته له کوم پلان څخه متحده ایالاتو تک پلان لري. موږ له دې حقیقت څخه خبر یو، دا کولی شي د دریم هیواد سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. دا د متحده ایالاتو لپاره دا ستونزمنه کوي چې په خپلو متحدینو تکیه وکړي، څو له افغانستان څخه په راتلونکي لیږد کې مرسته وکړي.
in future relocations out of Afghanistan.
د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډېری هغو خلکو چې له متحده ایالاتونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی، له دغه هیواده بهر ته د لیږد په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي انتقادونه کوي. کوم راپور چې دوه اونۍ مخکې د کامیر هوایي شرکت د کارکوونکو او مشرتابه د خپلوانو د انتقال په اړه خپور شو، د هغو افغانانو په اړه چې په شرایطو برابر دي امریکا ته د لیږد د بهیر د روڼتیا په اړه شکونه ډېر کړل. بلخوا کوم کسان چې له افغانستانه وتلي او یا هم د چارتر الوتکو په وسیله ویستل شوي په کومو هیوادونو کې چې اوس میشت دي د ژوند له سختو شرایطو خبره کوي، په ځانګړي ډول په قطر او پاکستان کې. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه له 1,20,000 څخه زیات کسان له افغانستانه ویستلي دي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونو تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په 1 له افغانستانه ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیې بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بېلابېلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي چې ځانونه له دغه هیواده وباسي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لا آزادی رادیو د راپورونو لړۍ اوري. د کونړ سړکانو ولسوالۍ اړوند لا چپری او نورو سیمو راکړه شوی کورنۍ شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دی رسیدلې. د کډوالو په برخه کې تر دمه کومې ځانګړې مرستې نه دي ترسره شوې. د کډوالو په خبره چې د دوی د مرستو په ویش کې ورسره توپیری چلند کیږي. دغه کډوال د پاکستانیو ځواکونو د توپچي او نورو وسلو د ډزو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته هم اړ شوي دي. جزئیات زموږ همکار وړاندې کوي.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری سیمې اوسیدونکي شپې د کلن خان زمان چې له خپلې کورنۍ سره د یادې ولسوالۍ د ناوپاس په دولارې کې په سپیره میدان بې سرپناه پروت دی، وایي د پاکستان پوځ له شاوخوا یوې نیمې میاشتې د دوی پر کورونو او سیمه د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې دوی د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي.
سرپناه هم نشته دی، ورور او راکړي دا شل 15 ورځې وشوه دي، د توپونو نه بېخي مال نه هم خلاص شو، د بزو نه هم خلاص شو، هېڅ څه درک خرک هم نشته دی او نه د اتن څه درک لګي، وسله نه رسه نغدې شته چې څه دې ځان نه وایلو وخت پې تیر کړو.
15 کلن ګل رحیم هم د پاکستانی ځواکونو د ډزو له امله له خپل کور راوتلې او د مرستو غوښتنه کوي.
د توپونو راکړول شوی او موږ سره د مرستو یو شی موږ ایس خوراکي توګو آر سیستم محتاج، موږ سره د خامخا خوراکي توګو مرسته موشي، نور سرپناه شیم نشته دی، موږ سره باید ډیر زیات مرستي وشي.
د دوی په خبره چې د توپونو لویری یوازې سرونه سیوري تکړي او نور ترې څاربي او ډک کورونه پاتې دي. یاد کډوال دا وکوي چې مرستندوی ټولنې او طالب چارواکي هیڅ پوښتنه نه کوي او همداراز کوم مرستې چې راځي هغه هم نور خلکو باندې ویشل کیږي. که څه هم چې په کونړ کې طالب چارواکي د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د یادو بریدونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ له یاده نه دي وتلي او پریکړه کړي چې دا ځل به یې خپله لیستونه جوړوي او مرستې به ورته رسوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
کم چې دغه د سرکانو ولسوالۍ مهاجرین دي، دغه شان نور چې کوم د هغه خوانه توپونه لګیږي او د هغې نه بې کوره شوي دي، او که کوم مواد تقسیم شوي او زموږ هغه ورونه خفه شوي په دې نه په دېرې خفه کیږي نه، ځکه دغه د تیر شوي ادارې د طرف نه هغه لیستونه دي او د هغې خلکو اولنی حق دی چې هغې ته خپل حق ورسیږي. خو انشاءالله اوس فیصله دا ده چې دغه شته خلکو ته دا کوم مواد میلاو شي، نور چې دی کمیسیون به ورته ټاکل کیږي، هغه به ګرځي، څوک چې مستحقین دي په دې هوارو کې دي غرونو کې دي دغه ټولو به نومونه لیکل کیږي.
د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز یا توپچی بریدونه په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو پښتون کې پیل شوی، نه هغوی پاکستان له دغو بریدونو منع کړ او نه هم تیرو افغان حکومتونو داسې کومه لاره چاره پیدا کړه چې د کونړ پر خاوره د پاکستاني پوځیانو د توپونو مخه ونیسي. تر دې دمه ډیورن کرخې ته څیرمه زیاتې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی شوي. او هغوی نورو زینو ته کډوال شوی، کورونه ړنګ شوی، باغونه وچ شوی او ځمکې له حاصله وتلې دي. خو پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادو بریدونو د دوام او د هغه د لامل په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونه په دویمه برخه کې د زهرو کاروان پروګرام اوري. اوس ساعت 12:30 بجې شوې. احمد تکل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او افغانستان د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه نن خبرې کوي چې غواړي له دې هېواده ووزي. دا خبره دواړو لورو تایید کړي او ویلي دي چې نننې خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل په کندوز کې ځان وژن کې بریت ستر ناورین رامنځته کړی او امریکا له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګندوي چې خپل عزیزان یې په دې چاودنه کې له لاسه ورکړي. د کندوز د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد چمتو دی چې له متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره په ګډه د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف پرون وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. ولسمشر جو بایدن، روس خبریال دیمیتری موراتوف او فلیپینی خبریال ماریا ریساتا د نوبل د سولې د جایزې مبارکي ویلي. انګلا مرکل چې د جرمنی د صدر اعظم په توګه د کار موده پای ته رسیدلې نن اسرائیل ته ځي. میرمن مرکل به د سفر پر مهال د اسرائیل ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري او د روسي حکومت په رسمي ډول د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا د وبا له کبله د 916 کسانو د مړینې خبر ورکړی. پرون دریمه پرله پسې ورځ وه چې په یش په ورځ کې په روسیه کې د کووید-19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر له 900 اوړي.
اوس هم د زهرو کاروان پروګرام اوري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګر له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې د دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د کوکنارو کار خو کچرته بیا هم حکومت بندوي نو کاروانګر به د ډیرو ستونزو سره مخ شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د غور ولایت بزګران وایي د تاریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړی ده.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمينه برابرو.
دا چې په زور د نشې پرې خودلو ځانونه څه دي په دې اړه مي له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې دا زور بستر شي مواد په قطه شي اما کوم هغه رواني مشکلات جديده په دفتن قطه کولو کې تکلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدې شي د تشدید شي.
د ذبیح الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشي له امله درې ځله له وظیفې څخه شړل سویم.
وظیفه مې تر کړه، بیا مې چې کله شپه خانه تر راغلم تداوی مې وکړه، بیا مې لاړ وظیفه مې جوړ کړه، بیا مې وظیفه جوړ کړه.
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پورې ډراما واوري.
روپۍ مې درکړې دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې ما چوا.
او ځوانه، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره کښته شه.
ته څه وای؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر ټول غرازه موټر نه درکوم.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. کله وی خو په افغانستان کې پر طالبانو د کوکنارو د کښت بندیدو په اړه فشارونه ډیر سوي نو له بلې خوا بزګران د بدیل کښت غوښتنه کوي. لدی بزګرو څخه جینو یا ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله کوکنار کوي خو کدوې ته بدیل کښت ورکړل سي نو د کوکنارو له کښت څخه به لاس واخلي. دا بزګران وړاندیز کوي چې د بدیل کښت په برخه کې مرستې باید د څو کالو لپاره دوام وکړي چې د دوی اقتصادي ستونزې حل سي او دوی له اقتصادي پلوه پر خپل پخو ودرېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په روان شمسي کال کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور سوی، ځینې اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام په اړه اندېښنې لري. دا هیوادونه اندېښنه لري چې د طالب مقاماتو لخوا د څارنې فعال سیسټم او رسمي ژمنتیا د نشتوالي له امله به په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو ځل بیا ډېر سي. بزګران بیا دا اندېښنه لري که طالب مقامات د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د کوکنارو کښت بند کړي، نو دوی به د سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخ سي. د کندهار ولایت یو بزګر امان الله او ننګرهار ولایت یو ځمکوال جمال ناصر له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر طالب مقاماتو تر فشار مخکې باید له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخو کې مرستې وسي.
د کوکنارو کرخو مونږ ته معلومات شته دی چې د ټولنې په ګټه نه ده، خو که چېرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډېرو ستونزو سره مخ شي، ځکه اکثره کورنیو اقتصادي لګښت چې دی د همدې له لارې دی. خو بیا هم که چېرته حکومت کوم بدیله لاره لري چې د هغې نیامت زیات وي او د کورنیو مشکلات پرې حل کېږي، مونږ پرې خوښ یو. خو که چېرته یو په وردای بندېږي او د ده پر ځای بل څه مونږ ته نه عرضه کېږي، نو مونږ به د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شو، حتی ځمکه به ډېرې شاړې پاتې شي.
د افغان دولت عملګرو ملتونو ګډ راپور چې د 1999 شمسي کال په وروستیو کې خپور سو شي چې د کوکنارو د کښت لمن له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخه شوې وه. اوس ته اندېښنه شته چې د زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروژو او بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د کوکنارو کښت څو برابره ډېر شي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې د کوکنارو د کښت بندېدو په اړه چې هره پریکړه کېږي باید داسې پریکړه وي چې بزګرو ته تاوان ونه رسیږي، ځکه چې د کلیوالو خلکو د روزۍ یوازنۍ سرچینه کښت او کرونده ده.
بزګر هم باید زیانمن نه سي او بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي چې وروره دغه ستاسې اولادونه د دې څخه زیانمن کېږي، نو په دې خاطر دوی ته بدیل ورکول سي، نو بیا کېدلی سي چې دغه پروسې کامیاب سي.
نړیوالې ټولنې په تیرو 20 کالو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بیلابیلې پروژې عملي کړې چې په دې لړ کې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موارو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان بزګرو له نړیوالې ټولنې څخه د بدیل کښت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهیدل است چې معلم او مکتب په ټولنه کې څومره د احتیاط مخه نیولی شي؟ په دې اړه به د استاد سمیع الله ایلام خبرې واورو.
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار کې ځینې تمثیلي پارچې چې دي هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې مونږ باید دغه سپورتي مواقع چې دي دا باید ډېر زیات کړو، ځینې رقابتي مقالې په لاره واچو. بل داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېرې زیاتې داخلي کړي، مونږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ کې کوم تغییرات راغلي، د سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ جریان کړي. بل مونږ دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولای شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مشورتي خونې دي چې هغې کې مونږ یو روان پوه یا هغه روان شناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناست وي، او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي. بل موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ورباندې کېږي هغوی وینه اخیستل کېږي او هغه لابراتوار ته لیږل کېږي، بیا هغه ویني کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس ریخته شوی دی ورنږدې دی سره کړی. بل هغه بد ملګري باید مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي، بل دا چې دا معلومو چې د دغه کور چې دی د حکومت منطقې کې دی هغه د مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی دلته څه شي پیښیدون کې دی دغه وړو وړو شان دې سبب کېږي چې مونږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ور باندې ډک
ایا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې طالب چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د بدیل کښت لاري د کوکنانو د کښت مخه ونیسي. د غور د والی مرستیال وایي دوی به هڅه وکړي هغه زراعتي محصولات د کوکنارو پر ځای غوره کړي چې په بازار کې په لوړه بیه خرڅیږي او خلک اړتیا ورته لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تریاکو بیه لوړه شوې او دلیل دا بلل شوی چې ځینو مافیایي ډلو تریاک رانیولي او زیرمه کړي دي. خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې بزګرو پریکړه کړې چې تر دې وروسته کوکنار ونه کړي ځکه چې د کوکنارو بیه د وخت په تیریدو سره بدلون مومي او ګټه یې د بزګرو پر ځای مافیایي ډلو ته رسیږي. د غور ولایت 28 کلن عبدالله نومی بزګر وایي چې د کوکنارو تر 2 کلن کښت وروسته یې سږ کال په خپله ځمکه کې د خشخاشو پر ځای بل تخم کرلی دی. دی وایي چې د کوکنارو خطر د بزګر پر غاړه دی خو ګټه یې قاچاق کوونکي ته رسیږي.
سش کال مو پتاته یا کچالو کرلی دی. کچالو که څه هم لږ خراب دی خو د کوکنارو تر کښت ښه دی او موږ ته ډیره ګټه را رسوي.
د غور ځینې اوسیدونکي د بزګرو د دې کار هرکلی کوي خو د دې ترڅنګ وړاندیز کوي چې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت بشپړ منع کولو لپاره باید بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر شي او زراعتي محصولاتو ته یې بازار وموندل شي. د غور ولایت یو اوسیدونکی نصیر احمد وایي چې په دوو درې وروستیو کلونو کې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت له امله معتادین ډیر شوي چې ډیره برخه یې ځوانان دي.
زه له ټولو بزګرو څخه هیله کوم چې کوکنار ونه کړي ځکه د کوکنارو د کښت له لارې زموږ ځوانان په نشه وخته کېږي او راتلونکی به یې تیاره وي.
که څه هم طالبانو د کوکنارو د کښت په اړه تر اوسه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې خو د طالبانو ځینې سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو کښت او نشه یي موادو کاروبار منع کړی دی. د غور د والی مرستیال شمس الله ازادي راډیو ته ویل چې دوی به بزګرو ته د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمینه برابرو انشاءالله چې په غرنیو سیمو کې به د غنمو او پټاټو د کښت له لارې د خلکو اړتیاوې پوره کړو.
ځینې بزګر په داسې حال کې د کوکنارو له کښت څخه لاس اخلي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو دوه فصله تریاک ټول شوي او بزګر خپل ځمکې د کوکنارو د دریم فصل لپاره چمتو کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د غور ولایت بزګران وایي د تریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا چه غواری چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا چه مردار شاید چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادۍ راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې کورنۍ خپل معتادین په زور بسترې کوي او د نشې پرېښودلو ته یې اړ کوي خو طبي ډاکټران له معتادینو سره داسې چلند ناسم بولي. دوی وایي چې په زور د معتادینو درملنه مثبته نتیجه نه لري. دا چې په زور د نشې پرېښودل د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي، په زور د نشې پرېښودلو زیانونه څه دي او آیا په زور درملنه څومره د بیا اعتیاد لامل کیږي، په دې اړه مې د اعتیاد د برخې متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کوم حالت ته په زور د نشې پرېښودلو حالت ویلی سو.
زور درملن هغه درملن چې سو بودونه لري اول بودی یو نفر مشکلات د فاميلي لري او ته هغه ته تنبیه کړه چې راشه ته بستر شه دغه مشکل بستر سره نورم زیاتیږي بل رواني مرض ورته پیدا کیږي او بل مثلا ځینې مریضان چې بستر ته اړن لري مثلا چرس مریض ده د چرس مریض هیڅ وخت بستر ته اړتیا نه لري د پکور کې باید تدابیر شي فاميلي د احساسات نه کار اخلي د عقل نه کار نه اخلي ته باید بستر شي دا نورم مشکل ورته پیدا کیږي یو چرس مریض چې مثلا یو پودر مریض یا د شیشې مریض سره بستر شي دا دغه نور منفي برخوردونه منفي رفتارونه دغه نه بیر داخلي
په زور د نشې پرې خودل د درملنې پروسه څومره ټکنې کوي
دا مریض چې آماده نه ده په زور تنبیه کړی دی بستر کې نو دا ډېر نرمي کې بر علاوه د رنج د مواد ترک د مواد نه فاميلي په یادي کې مشکلات په یادي کې د نور مریضان هم تنبیه کیږي د رواني هغه نه دوی مې د مثلا مظاهره کې یا شیشه ماته یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي نو دې لپاره په زور تدوی خصوصا هغه مریضان چې ګور زمیموی مشکلات هم لري اجتماعي مشکلات لري زمیموی امراض لري یو نفر مثلا د قلبي تکلیف هم لري پښتورګي تکلیف لري او مواد مسکی دا باید اول قلبي تدوی باید وشي اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمیموی امراض ته متوجه ني په زور بستري چې دا هم خطر ده پروسه د بستر مختلفي بل د متدینو په تداوی کې زیات چې ارزښت لري اتیا فیصد تداوی مریض پورې اړه لري شل فیصد دغه فامیل جمع تخنیکی ټیم سره ولې چې مریض تصمیم چې کار کې نه په زور هیڅ نتیجه نه ورکړي مریض چې کله مثلا بل هغه معینه مدت نه په شفاخانه کې بستر شي ذهنن باید آماده شي چې د خپل تعقیبي برنامې ته مراجعه ورکړي تعقیبي برنامې پرې مونږ کوم ستاندارډونه چي یعنی مجموعاً په یو کال کې د بشري ژ دفعه کلینیک ته مراجعه وکړي دلته یو چیک لیست د غور نه سوالونه کوي دغه ټول د ژوند خواله مرې د ټول ارزیابي کیږي هغه وخت د تعقیبي برنامې ته مریض لري چې د ذهن آماده وي کله چې د پزوره بستر کې د ټول موده په فکر کې دلته تیریږي د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي خپل د ډاکټر خبرې ته غوږ نه نیسي د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي اول نو غواړي چې فامیل سره وګوري د پزوره راوړي یو فاصله یو خلا ایجادېږي یو خطر دې چې هیڅ کور ته لاړ نه شي یا اول چې کور ته لاړ شي نشه به کور ته ځي په دې سبب چې د اوغدمند تخنیکي ټیم خبرو ته وخت نه لري ولا چې چې لازم وو د ژوند مهارتونو د تداوی مهارتونو هغه صحیح جلسات کې اشتراک نه کړی نو په دې اساس په زور تداوی نتیجه خنه ده
ځینی خلک په دې نظر دي چې لکور د معتاد شړل یا د معتاد منځوي کول هغه نور هم نشو تړباسي ته خبره څومره سمه ده
خپل احتیاط یو مریضی ده مثلا یو نفر ملاریا یو نفر مورقی او ته زرګې ور په سیبوه له کور نه وباسي د څومره نه امیدي هغه ته پیدا کیږي چې زګور مریض مې دینه چې ما ډاکټر ته ویسي زما پالنه وکي زما ورځونه وکي د کور نه مشړي چې کور نه شړې د یو مقدار د مواد زیاتیږي مثلا که یو ګرام مشک یو نیم ګرام دوه ګرام کې چې چانس دی وفات چانس دی اووردوز یا د حد تحمل د وجود نه زیات شکلو مرګ امکاناتي بل سالم محیط کې کدی یو سالم تحصیل نه راځي کله چې د کور نه وجړي بل څوک د ځینور کې د مجبور پول لاندې لرشي پول لاندې چرشي دی بل دنیا ته ځي هم ذهن دې متاثر کیږي هم دې هغه برخورد متاثر کیږي هم نور منفي تجربه دې ته د برکت نور خلق نه اخلي چې دې تداوی نور هم پچلای کیږي نو په دې سبب باندې یو مریض په شکل سره باید د څه برخورد شي دغه تخنیکی ټیم ته یا مسلکی کسانو ته تداوی لپاره وسی نه د کور نه وشړي حتی دا چون په زور تداوی دې ډیر نه وړه پیل لري ډیر خطرناک پیل لري او مریض تداوی منفی اغېزه کوي
په زور د نشې پرې خودلو زیانونه کوم دي
اول جسمی زیانونه دي ګوره کله چې د مواد استفاده کوي خصوصا هغه روغ دي کسان چې د مخدره موادو مقدار زیات او زیات مواد اسکي کچېره په جګ دو سره په زور مریض بستر شي امکان دی لري چې ډیر درد مریض مړ شي بل زمیموی امراض مثلا تور زیړی ولري سپین زیړی ولري اچ ای وی ولري کچې د فتن په زور بستر شي جسمي نګانه ته به تتوان نه ورسي بل هغه رواني بولې ده په مریض چې بستر شي ام جسمن ام روانن به د سره کار وشي او په مخدره موادو کې یو وزینه شه چې ډیر مؤثر او مسمر ده د دې ذهن ته تغییر ورکول ذهنن تدوی ته ماده کول ده نو کله چې دا په زوره بستر شي مواد به قطه شي اما کوم هغه رواني مشکلات چې دې ده په دفتن قطه کولو کې تکلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي د تشدید شي بل هغه د دې اجتماعي اړیکې متاثرې په دې معنی چې د باندې څو خبر نه چې دا معتاد ده شفاخانې ته لاړ شي ویولا چې دغه د فامیل لوړمه په زوره بستر کړم نور خلک هم را باندې خبر شو دام یو تراوما ده په ذهن کې چې دا تداوی شي هغه شي تر کلونو پورې دا له هرې نوزي چې دغه تراوما یا دغه تردید د په ذهن کې پاتې کیږي د مریضانو تداوی یو مسله سي شکل لري په یو ځل د مسله کې نو تخنیکی ټیم د ډاکټرانو دی او نور د ورشناسان دی په یو ځل د مسله کې خپل مریض دی په یو ځل کې خپل فامیل دی بل دینه چې د کورته لاړ شي او د شفاخانې نه بسته شي دا درې واړه ځلې د مسله دا باید ډېر مستحکم او ډېر پایداري چیرې په زوره بسته شي مخکې ولې د مریض عدمه همکاري ده چې مریض درست همکاري ونه کو نو هغه یو ځله د مرض مسله ضعیفېږي بېرته پرې راځي دا بیخي یو روښانه حقیقت ده
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي په زور د معتادینو درملنه د بیا معتاد کېدو لامل کېږي
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:00 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځني صفو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ څلور دیس کلن زبی هلال 1200 کالو راهسي نشه کوي دی وایي چې په لومړی وختونو کې د نشې لژنونو څخه نه خبره وو خو کله چې معتاد سو څو ځله د نشې پرې خودلو هڅه وکړه خدا کار ورته ګران معلوم سو دا چې زبی هلا ولی او څنګه معتاد سو او د نشې لعمل نور لڅډ ولستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی ده
زمونږ یو دیوالو د خپل دغه تاریا کې وهله چې کلمه دا ولې د مال دات شي دی و دا دغه شي دی او دغه څه کې سره مزاره جرأت کړه او دغه څه کې نو ما دغه یعنی وسره وه دغه شي استفاده کړو سره موږ چې خبر چې موږ به د احتیاط تزو موږ به دې حالت رسیدو که څو خبرې دا کار نه کین نو بیا ما دا وسره همن مې وسره وک چې کلمه دا وسره وک صاحب حال حال څو کال مې دا وهله هغه نه پاتې ګورم ما دغه دوست دغه هیروینو ته پر اوخته دی تکله دا استفاده کما مو سره استفاده ځکه انسان ته رواني تکلیف پیدا کی یو شپږو کال مې دا وسره وهله نور مې دامه ورکول هزار بستر او احتیاط بیا بیرته راوړه په وظیفه مې تر کړه بیا مې چې کړه شپ خانه ته راغله تداوی مې وکړه بیا مې لاړ وظیفه مې جوړ کړه بیا مې تر کړه بیا مې وظیفه جوړ کړه بیا مې تر کړه یاره یو درې ځلی وظیفه پرې وقدره یو درې سرور پنځه ځلی تداوی شوی ما تقریبا 4000 روپۍ ماش لرو ده سپور ته بخیر رسیدګی مې نشو کولای نه مې ورکول نه رسیدګی ده ټول په لندې مواد ته نشي باندې تللې کور پیدا او چا ملي ده ما در مرونه برخلاف شو په کور کې برخلاف شو پلان سر به برخلاف شو ما په سر او چې کلم نشه مې نه کوله د سوې چې په اولين نفر کور کې زو ما کور کې ما ته ماش را کا ورون مې ماش را کا وای سم مکا وای کور کې کې نایوانان ته درڅ وای مې چې ما ورو لندن کې ده وای چې میاشت پوره کې ده ما ته ماش در کو 1000 روپے ماش را کا ونه نه کې ده بس د غلار سره واسو پلار مور ټول ورونه نه بغه کېدل سره دا خود سی او شهر در نشا چې پیسې دې سن اغلا بکې کور شه به خرڅه هر څه بکې زه مجبور دې لاس اغلا وکم نو یو بل کار کو زه دې نشي پیسې پیدا کوم ی منګا کور جوړوم ته منګا دا ټیګدار سړي سامان اخیسته کله بل 6 روپۍ نه وې سامان وې نیو بیان مې کم ما ورکو 3 لک روپۍ سامان په 2000 نه دا ورکړې 5000 روپۍ پکور کې ما ګور دې شه خرڅ کړ اگر شاید اسے وقت پر آگئے چھے جب انہوں نے وطلب فامیلی یا ارور یا پلار یا مور یا بل رندار مسائل کنا در پسی اسے وہ درگا دالک بیا چھے ہوئی نسیم
دا زہرو کاربان
پا ده خبرونه که ده نشه موادو طول ارخونه چیرل که ده پیاد ولاره چه ده خبرونه ده ازادی دادو پر ویب پانا، فیسبوک او تویتر بانده هم اوریدلی شه
ده ازادی رادیو درنو اوریدن کو په خاطره که مو اوریدل چی زبیه الله ده نشه لعمل دری زلل وزیفه چخه شلل سوی ده ده ازادی رادیو درنو اوریدن کو دا د زهر و کاروان خبرونی ورستی برخی تراو رسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کریم په موټر کې سیګریټ څکوي خو څنګه تناس پر لی له دې کار منه کوي. موټر چلوونکی چې د دوی شور اوري نو هغه هم په موضوع خبریږي او موټر دروي. دا چې د دې جنجال پای بچوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډراما کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده. ته ودرېږه چې یو دود ووهم لږ به مې له پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګرټ دود راته تاوان کوي. په موټر کې سګرټ مچ کوه.
بابا ته یې له خوند نه څه خبرې؟
دا دی وګوره دستي وټوخولو درته ومې ویل چې زه ناروغه یم. دلته سګرټ مچ کوه وروره.
چی دومره ځان در باندې ګران دی ځان در جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه دا موټر د دودوتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه دی جوړ کړی چې کڼکۍ ورکم او نه زه خپله نشه ستاسو لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده؟ ولې مو غل مغل جوړ کړی دی؟
استاد د سواریانو د اعصاب را خراب کړل. وای په موټر کې سیګریټ بس کوه.
سواریان خدر ته وایي؟ ته وګوره په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ څکول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم. که په موټر کې سیګریټ څکول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مخیاران یاست.
ګوره ځوانه په سمه دې پوهوم، زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم. نور دې فخ خپله
دا خو دې بابا تکلیف دی، دی دې په بل سیټ کې کښېني. ما ولې له سیګریټ څکولو منع کوئ؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سیګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم؟ ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم؟
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه. نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوې او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان راباندې مه اچوه.
او ځوانه یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایې؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بېرته واخله او له موټر زر ښکته شه، ورکېږه.
بس دا دې لاړم، یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا. څنګه یخنی ده؟ دې باد ته بیا په دې یخ کې ګورو ته. دوه ساعته مو شول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم. تا ته ودرېږه، یوه لارۍ خو راغله، همدا لارۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
نظر راوخېژه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ د مینا سپېره شي. په تاوده موټر کې سپور سیګریټ مې ولګو، خلکو غالمغال راسره وکړ او موټروان ایسته د موټر نه کته کړم.
د سیګریټ نوم دې یاد کړه، دا دې ما ته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس تو سپینګیرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جیبته دې لاس کړه لکه چې سیګریټ راباسې؟ څنګه
بېغمه اوسه، سیګریټ نه لګوم، ما مې خپله اجازه ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبه، تر دې وروسته به په موټر کې سیګریټ نه څکوم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.